السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پودکاستونو د لړۍ څلورمې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې شاملې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره دی هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکوډکو شوو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا د سفر پیل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تامه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پریکړو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خیبر پښتونخوا کې اعلی وزیر ویلي چې دی به له خپله اړخه له حکومتي چینلونو سره کار کوي چې د جرګې دغه غوښتنې عملي شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانگزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلی سانگزي دا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه چارې افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. له څه مودې راهیسې افغان سوداګر هم وخت نا وخت د تورخم او له پاکستان سره د نورو تجارتي لارو او دغه رس ترانزیتي لارو په وړاندې له پرتو خنډونو شکایتونه کوي. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړي. د اسرائیل پر یو پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 8 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 8 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکنۍ جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلور ته د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون په سنت پیټر میدان کې وکړې او د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواک د احترام او درناوي غوښتنه هم وکړه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د غزواکو ویل چې د اسرائیلو په بریدونو کې کسان زیانمن شوي دي. د ورزش له ډګره درته وایو چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره مخامخ شي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. او د ښځو په شل اوریز نړیوال جام کې نن یوه لوبه کیږي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ. پرون بیا په دې جام کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه.
دلوري سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالمو د هلي پودکاست وی بلې برخه ته هر کلی کوم پاروستي او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې جنوني د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه جنونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستې چلته ولي مونږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته وویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه که نه، نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال داسې ډېرې کمې ولې یا سحساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار د طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام اسلا پلک لکه موږ کې ونیول چې ته وایي چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې، اسا اندازه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته بله خیر سره بیا
مکتبونه بندي بل ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هلي استادانو ډېر راکولې، مونږ سره ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زمونږ استادانو ډېر هیله کړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا وهغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په عادي ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي.
فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر مو ده. اول د چیرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې فرمان ورکړو زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویل. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني د صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سره مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري مار چې بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول صنفی را. هماغه دا چې تقریبا د یو یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلی او کور ته را دننه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتونه اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څو وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې م په دې شکل سره درس و چې په عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې بول یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول، نو پهله مغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما سیاسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې د پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و هم درسونه به مو ویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره یې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کړم، ډېر کړی ډوډۍ به وړل هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګوي خوند را وړو، شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښود، کتاب باندې به هم شروع واچوله، بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کان ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولې، لکه زما نیا مړه شوې، استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم، چاشنه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي هم نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و، خو ډېر نه.
نشله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولای شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجلا جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو، نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړم.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیات ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره زما به مغس، ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل، نو مور به مې باندې په زما د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړې کېږي.
په څنګه خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتونونه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي؟
وریجي.
هغه چې ټولې خراب پخې، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تراوسه نه دي پخې کړې، خو د پخې ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجلا جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به هماغه زده کړو کې بوخت وو، پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هر انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وو.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هېرېږي؟
استادی تقریبا سو سلو پنځه کاله سم استادی مو کړله، او مختلف صنفونو ته خو زیات سلورم نه نیولې تر لسم سیمه پورې ما استادی کړی. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي که نه، نو اوس سره بس ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال لسم سیم کې تقریبا ما درس ورکوو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی سزا ورکوله زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده اوسه خیر ده، ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مل، نو هغه ماته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته وتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې وو، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، نو خپل کتابونه مطالعه مو کوله زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت به دا کتابونه به مې لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت به بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او هته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بهانه یې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې هم ورسره مخ ته یوسي، نو زیات به دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې مونږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه، هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، بیا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې، دې نه خبره وي معلومات درسره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وله چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سیمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناسته وي، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به هسي کېږي، او زه ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استاذانو نه به پوښتنې کړو، استاذانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو سان ته زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیان هم بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولی بیخی زنی هیوادونی تقسیم شولی او زنی بکی ودونو وکر خوادی خوالر
نجلا
استان بانده دا چه لزدک رو لکلن چه محروم شوی دا کورنی پا خواخ بانده دی تار شو چه واده وکری انجونو تا دی توسیت سا دا هاگوی چه ستا پا تیر بانده محروم شوی دی پا کورنیو که ناستی دی و دا سی فشار سر مخ دی چه باید یا پا تما پاتشی ترسو چه طالبان ورطا پانتونون خلاص کری یا خوانزی ورطا خلاص کری یا دا کورنی و منی ودونه وکری فکر که کم خواه حل لار دا
دلته اوس بل خبره دا چې افغانستان کې دا واده شته دا سنت نه دا فرض بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض هم فرض عین کنه به خاص اینجور لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي پانتونونه بند کړي دي د انجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجونې لپاره خاص خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کوره او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري د پلار کوره څه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو او همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پانتون به شروع شي یا پانتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کله په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا وسو پانتون په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان نه دی شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفې او ملګرې حسینې سره خبرې کړې دي
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه پهنتون کښې البته ټولو ملګرې مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوخ طبعه نجلۍ وه شوخ طبعه په چوکاټ کښې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګرې مو خفه وه ده به ځورولا ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور یې نه شو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاته راپسې خفه وه زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده خو موږ ډیر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعه ته مخه کوله. ډیر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډیر مطالعه سره به مو شوق درلوده، ډیر مو غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کوو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا ته نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي، نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو. نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو، هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
سلامونه نوریاست نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملما مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری، او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو باسنو کې هم ګډون کړی، او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي. ښایي تاسو ډیر له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده مرستیالو، او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشاله یم چې په دې مرکز کې تاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنگونه وانو په فامیل می داخلي جنگو لامل د یو ولایت بل ولایت لیونه په باګرام کې پیدا شوی او ورسته دا غنه فامیل هجرت ارسو پاکستان ته تللی دا مې څه مداورې وخت هغه نو ورسته بیا پرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړې دي ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی ورسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسه نه چې فارغه شولم ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسه نه فارغه شولم د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم نو په ټولو ولایتونو کې په اکثرو ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي هم مې تحقیقات کړي دي نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم د ټولو ولایتونو یو خاطره را سره ده خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جرور نه د هلمند او کندهار نه را سره دي چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی
اړي ښه دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله دا اجباري کډه کولو او کوم نور عوامل درلودل
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نو بیا ته پاکستان ته مهاجر شو کله چې بیرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و کله چې موږ کول د یو ځای نه بل ځای ته یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته او ورې تر دې پورې چې کابل اک سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره
د کابل تاسو یادونه وکړله لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ
بله ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال کې زفاری اسلام یو شی باید یادوري وکړم لري صاحب خپل اکثره تعلیمي پړاو د شی وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې چې سوي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم عوام به مې کار کوي ما شپه یاد دي کله چې کندهار کې ومن غالبا شپږم وم صنف کې وم ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې وو او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل نو په هغه کې یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وم ښوونکی یم زده کوونکی نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې وو په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کور ته تللم
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو اوس چورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي کوم عکس العمل یې وینې لیدلې مو دي
ساده کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسولیتونه ډېر ژر رادغاړي کړ او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نقطه دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقا یعنی ما دی د زړه سپورت څخه ډیر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک اندیوالان لري وساتيري ته ځي او هغه څخه لیري وساتلم. نو دغه مسولیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریفي دی. نو دغه هغه وزنې منفي نقطه زوینه ما چې زما په ژوند کې د نو د نور ټولې مثبتې
دغه تجربه خپل اولادو ته انتقالوي.
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په ماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسولیتونه زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
ورسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته د کابل دورې ته، تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګ د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غنه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه او مومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار او روزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ وو. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات، مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماستر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې زفره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مالدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یې مرسره قبلول از ما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې موږ ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زما، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې په دې طرف ته ټیبل تاج ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی ارته له لاسه مبارکل نو دلته نن راغلی، او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راسي. مګر د افغانستان مشکلات دي، نو بېرته راځم. همسي ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرې، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورې کله چې په 2009 کال کې امریکان نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زندانی کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي چې په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف، د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه، آیا دوی پر سولې معتقد دو چې د جنگ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلای سي نوري صاحب ته 2001 پوري دا مختلف
خو په لومړیو کې د جنگ شدید نه و له 2000 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي خو کراشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوي چې دا ډیر اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نوري صاحب په دې شک نشته چې کله چې 2001 املاکې امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډېر زیات اشتباه شوی دی یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي ایران نشي د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم دوی سولې ته لیوال وو مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه وقده کشي کوله او د وقدې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشدې بیرته زمینه مسایله کړل دا زه منم په دې کې شک نشته مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی دی خو د جنګ په فکر کې دی دی اوس هم تنه سیاسون تور کوي اگر چې د دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو مګر دا فقط تشوادې وي نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي یا څوک دې وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دې ووایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري چونچې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي اشرف غني او حامد کرزی چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس یې هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې کردار راضي نه دي نو زه فکر کوم به مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا وخت ته ورسېدل ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو پتهره بیا چین ته چین ممکن هغه خلاچې امریکا په نوم موجودیت کرامسته شوې ده په افغانستان کې ممکن دلډکه کې تا تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سې ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډېر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډسټریانو دپاره، د دوی فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. که چېرې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی داسې لازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي، له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطره لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه، افغانانو په ژوند کښې متاسفانه خوږې خاطرې چېرې دي، خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظمي صاحب، ډېر که داسې بدبین ونه اوسېږو، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي مې په دغه هر ډګري چې ما اخیستې ده، هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه، دا د الله تعالی تحفه ده. کله چې دوی پیدا سوي دي، دا هم د یو بهترین موقعو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلې دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه راته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو، د سولې په موضوعاتو باندې، دا ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سور اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 وه چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، وړې ژوند وکړم، اولادونه مې وړې ژوند وکړي، او په ارامه او اسوده او د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سره.
ازمی صاحب ډیر مننه کور ودان چې د ازادي میلم په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډیر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.